دوشنبه دوري یو دیر شمه د اپریل شلمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه له همدې شبي پیل شو او د ماشام تورو بچو د خبرونه په منځني څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، مهترلام، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 13.5 هم نیولی شي. پر روان خبرونه کې د نیم ساعت په مخه زه احمد شیبر ساسو کوربایم. د خبرونه تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې مو د ناټو د عمومي منشي څرګندونې راخیستلي چې هم په افغانستان کې د ناټو له چوکاټه بهر د یو شمېر هیوادو د ماموریت پر څرنګوالي شغېدلی او هم په افغانستان کې د ناټو د راتلونکي ماموریت په اړه خبرې کړې دي. خو لومړی خبرونه د ناتو عمومي منشي په افغانستان کې د ناتو د راتلونکو ماموریت په اړه خبرې کړې دي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د 2012 کال راپور د افغانستان د بشري حقوقو په ارتباط خبر کړي او د امریکا د بوستون پولیسو یې هغه دوهم مشکوک کس چې د مرټن یا د وژد واټن د ډلې ځغاسې پر مهال چاودنې کړې وي په توقيف کې دی. د خبرونو تفصیل د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن د جمعې په ورځ په بروکسل کې د ناتو په مرکز کې د دې سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو د راتلونکو غونډې او د افغانستان له امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ خبري وکړې. راسموسن وویل د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په راتلونکو غونډې کې به افغانستان ته د ناتو د مرستو د لګولو په اړه موافقه وشي.
At this meeting I also expect we will reach agreement on the means to
زه تمه لرم چې په دې غونډه کې به د افغانستان امنیتي ځواکونو ته زموږ د راتلونکو مرستو د شفافیت او حساب ورکولو په اړه یو توافق هم وشي. د ناتو عمومي منشي وویل دا تړون به د افغان امنیتي ځواکونو د غښتلتیا د دوام او د غرض د افغانستان د ماموریت څخه د مرستندویو هیوادو د خلکو د ملاتړ لپاره هم یو مهم ګام وي. د راسموسن د څرګندونو تفصیل وړاندې په خبرونه کې اوریدلی شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په 2012 میلادي کال کې د بشري حقوقو پر راپورټ کې ویلي په افغانستان کې له هم د بشري حقوقو مهمې ستونزې شته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کلنی راپورټ کې چې د جمعې په ورځ خپور کړ ویلي د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د بندیانو شکنجه او ناوړه چلند، پراخ شخړې، په حکومت کې اداري فساد، جګړې او لښزو سره تعصب په افغانستان کې تر ټولو مهمه مسلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت پر راپورټ کې دغه راس په افغانستان کې د قانون حاکمیت ته احترام نه کول او د بشري حقوقو سرغړونو ته د رسمي معافیت مسلې هم بیان شوې دي. راپورټ وايي طالبانو او نورو وسلوالو د ملکانو وژلو ته دوام ورکړي او د حکومت ضد وسلوالو، کلیوالو، بهرنیانو، ملکی کارکونکو، د روغتیایي او غیر حکومتي سازمانونو کارکونکو ته ګواښونه کړي، حمله ور باندې کړي او لوټ کړي دي. ل ازادي راډیو خبرونه اوري. د امریکا د بوستون پولیس وايي هغه دوهم مشکوک کس چې د مرټن یا د وژد واټن د ډلې ځغاسې پر مهال چاودنې کړې وي په توقيف کې دی. نن سهار دا خبر روسه تردیخ پوه شو چې د بوستون په لمنو کې د پولیسو د پلټنې پر مهال د ډزو او چاودنو راپورټونه خپاره شول. پولیسو د 19 کلن چینیایي جوهر سرنایف د نیولو لپاره عملیات کول. راپورټونه څرګندوي چې چرنایف په واټر ټاون سیمه کې د یو کور شاته په یو کښتۍ کې چې هلته ایښې و پټ شوی و. د باستون په چاودنو کې بل تورن د چرنایف مشر رور تیمورلن د پنځنبه په ورځ هغه وخت ووشل شو چې پولیسو تعقیب کړ. د دغو دوو ورونو پلار انزار چرنایف د چچن له مرکز مخاچ کلا څخه ازادي راډیو ته د ټلیفون له لارې وویل دا د چا پلان وو؟ دا عملیات په پوره احتیاط پلان شوی وو. زه نه پوهیږم چې ولې داسې وشول. عملیات چا وکړل، څرنګه یې وکړل او چیرته، نه پوهیږم. زه خپل اولادونه پیژنم، دوی به څنګه به مې بریدونه کوي؟ هیڅکله یې نه کوي. ما هیڅکله چاودیدونکي مواد نه دي لیدلي. زما بچیانو به څرنګه لیدلي وي؟ دا شیان پلان شوي وو، بس پلان شوي وو. د دوشنبه په ورځ په باستون کې چاودنو درې تنه ووژل او یو سل او شپږ بیا نورې ټپیان کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 2012 کال د بشري حقوقو راپورټ چې د جمعې پر خبر شوې ایران د مدني ټولنې او مدني ازادیو ټکولو ته دوام ورکوي. د امریکا د بشري حقوقو په کلنی راپورټ کې د غراز ویل شوی د ایران حکومت او امنیتي ځواکونو په خبريالانو، محصلانو، قانون پوهانو، هنرمندانو، شزو، قومي او مذهبي فعالانو او د هغوی پر کورنیو فشارونه اچولي، ګواښونه یې ورته کړي او بندیان کړي دي. او روسي خبر دا چې سربیا او کوسوو د اړیکو د عادي کولو تړون لاسلیک کړ او په دې توګه به بلګراد د اروپایي اتحادیې د غړیتوب پر لور حرکت وکړي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کارچن اشتن اعلان وکړ چې دا تړون د دواړو خواوو د سربیا سمانو لخوا د څو میاشتو خبرو وروسته د جمعې په ورځ په بروکسل کې را لاسلیک شو. تمه ده چې دغه تړون له مخې به په 2008 میلادي کال کې په یو اړخیز او بلفیل ډول له سربیا څخه د کوسوو د خپلواکۍ د اعلان مسله حل کړي. دغه تړون جزئیات تر اوسه په رسمي ډول نه دي خبر شوي. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات له ناجي ساپي څخه.
د هم د نن ورځې لپاره د افغانستان د ځینو لویو ښارونو د هوا حالات: پلازمینه کابل د تودوخې لوړه درجه شل، ټیټه یې لس، اسمان ځای ځای وریځ. جلال آباد د تودوخې لوړه درجه وویش، ټیټه یې ولس، اسمان ځای ځای وریځ. کندهار د تودوخې لوړه درجه یو دېرش، ټیټه یې څوارلس، اسمان شین. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه شپږ ویش، ټیټه یې پنځلس، اسمان شین. او وروستۍ برخه کې هرات د تودوخې لوړه درجه اته ویش، ټیټه یې دولس، اسمان شین. له ملتیا مننه.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري.
In Afghanistan, hundreds of troops from the Republic of Korea serve alongside their partners in ISAF. Japan has given
د ناتو عمومي منشي په افغانستان کې د جنوبي کوریا، جاپان او جرمني پر هڅو شغیدلای او له افغانستان سره د ناتو راتلونکي ژمنې روښانه کړې دي. د اندرس فوګ راسموسن د څرګندونو جزئیات وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي. د اسلام آباد له دې غوښتنې مهم خبرو چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته باید څه وشي. دا به هم واوري چې په غزنی کې پاتون کوونکي وایي پر هغو طالبانو یې برید کړی دی چې وړ مورځې د دوی دیار لستنه یو ځای ووشل. نړیوالو چاپي خپرونو ته کتنه کوو چې پر افغانستان یې څه لیکلي او په کابل کې مو د زرکانو یو پلورونکی راښخولی.
دا بنامیان بدیری داخه جنگ کی دال ساته کم جنگ بخی کین چې ویسه شوقیان اخلي وروره ګولا په لاک په 5000 او په 10000 او په 6000.
د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن د چمې پورس په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د راتلونکو غونډې او په افغانستان کې د ناتو او ائتلافي ځواکونو پر راتلونکو پلانونو خبري وکړي. د وویل په دې غونډه کې به افغان امنیتي ځواکونو ته د ناتو د مرستو د شفافیت او حساب ورکولو په اړه یو توافق وشي. راسموسن زیاته کړه چې تر 2014 میلادي کال وروسته به له افغانستان سره د ناتو مرستې دوام وکړي. جانقه علي کوزای رپورت لري.
د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن د خبرو په پیل کې جاپان، جنوبي کوریا او نورو اسیایي هیوادونو ته د خپل سفر او د دغو هیوادونو له مشرانو سره د خبرو په اړه معلومات ورکړ او ویل جاپان او جنوبي کوریا په سلونو عسكر په افغانستان کې د ایساف ماموریت ته ورکړي او د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې په چارو کې مهمه ونډه لري. د افغانستان په ختیځ کې د کوریا د جمهوریت په سلونو عسكر د ایساف متحدانو په څنګ کې خدمت کوي. جاپان له افغان ځواکونو سره د نظر وړ مرستې کوي، په خاص ډول د سواد، د زده کړې او د تعلیم په برخو کې. د ناتو عمومي منشي ویل د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د راتلونکو غونډې پر مهال به په ایساف کې د شاملو 22 هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره چې د ناتو غړیتوب نه لري هم خبري وکړي. راسموسن زیاته کړه د روان کال په وروستیو کې چې افغان امنیتي ځواکونه د ټول هیواد د امنیتي چارو مشري په غاړه اخلي، دا به د دې سازمان لپاره یو مهمه مرحله وي. د روان کال په وروستیو کې هغه مهال چې افغان ځواکونه په ټول هیواد کې د امنیتي چارو مشري په غاړه اخلي، ناتو به یوې مهمې مرحلې ته داخله شي. په همدې وخت کې به د ایساف ماموریت له محاربې څخه ملاتړ ته بدل شي. د ناتو عمومي منشي په خبرو کې زیاته کړه د 2014 کال په پای کې به زموږ د پرمختګ پته هغه وخت لګیږي چې افغان ځواکونه په ټول هیواد کې د امنیتي چارو بشپړ مسولیت واخلي. له افغان ځواکونو سره به زموږ ملاتړ د 2014 کال اخوا مودې کې هم دوام وکړي. د ناتو عمومي منشي وویل د دې سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په راتلونکي غونډه کې به افغانستان ته د ناتو د مرستو په شفافیت او اغیزناک ډول د پیسو د لګولو او حساب کتاب پر لارو چارو هم بحث وشي.
At this meeting I also expect we will
زه دا غواړم لرم چې په دې غونډه کې به د افغانستان امنیتي ځواکونو ته زموږ دراتون کوم راستو د شفافیت او حساب ورکولو په اړه یو توافق هم وشي.
For the Afghan security forces is managed
د ناتو عمومي منشي ویل دا تړون به د افغان امنیتي ځواکونو د غختلتیا د دوام او د غرض د افغانستان له ماموریت څخه د مرستندوی هیوادونو د خلکو د ملاتړ لپاره هم یو مهم ګام وي.
په راپورټ کې مو واوریدل چې د ناتو عمومي منشي ژمنه وکړه چې تر 2014 میلادي کال وروسته به هم له افغانستان سره ناتو خپل مرستو ته دوام ورکړي. اندرس فوګ راسموسن بل لورته د جرمني د دې پریکړه هرکلی وکړ چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د خپلو یو شمیر سرتیرو د پاتې کېدو وړاندیز کړی. د جرمني دفاع وزیر د پنځنبه پر ورځ وویل جرمني سرتیری چمتو دي چې په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې له ماموریت سره عمدتاً د روزنې په برخه کې مرسته وکړي او شای له 300 تر 600 پورې جرمني عسكر په افغانستان کې تر 2014 کال وروسته پاتې شي. تفصیل له احمد تکل.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایند د جمعې په ورځ د جرمني د هغه وړاندیز هرکلی وکړ چې وایي له 2014 کال وروسته به یو شمیر سرتیری په افغانستان کې پاتې شي. د جرمني دفاع وزیر د پنځشنبې په ورځ له 2014 کال وروسته په افغانستان کې له 600 نیولې تر 800 پورې د جرمني سرتیرو د پاتې کېدو لپاره تیاری وښوده چې په غالب ګمان په مزار شریف او کابل کې بدیروي. توماس د مایزیه په برلین کې خبریالانو ته وویل چې د دې سرتیرو د پاتې کېدو مقدماتي موده به 2 کاله او دنده به یې په افغانستان کې له ډیره نړیوالو ځواکونو سره په ترینینګ او نورو چارو کې مرسته وي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی د جمعې پر ورځ په کابل کې په یو خبري غونډه کې د جرمني د پریکړې ته اشاره وکړه او ویل چې افغانستان له 2014 کال وروسته هم د ناتو مرستو ته اړتیا لري خو لومړیتوبونه به افغان حکومت ټاکي.
ناتو تصمیم نه گرفته کې چګونه ماموریت د افغانستان
ناتو تر اوسه پریکړه نه ده کړې چې له 2014 کال وروسته به په افغانستان کې ماموریت څه ډول وي. خو د چارواکو له سرګندونو ښکاري چې پلان یې دا دی چې ونډه به د افغان امنیتي ځواکونو ته سلام مشورې ورکول او د هغو روزنه وي چې موږ یې هرکلی کوو. خو په هر صورت هر پریکړه به له افغان حکومت سره په مشوره او د هغو اړتیاوو او لومړیتوبونو پر بنسټ کېږي چې موږ به یې له نړیوالې ټولنې سره مطرح کوو. ناتو هم د جمعې پر ورځ د جرمني د وړاندیز هرکلی وکړ او ویل دا به د ناتو نور غړي وهڅوي. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن په بروکسل کې په یو خبري غونډه کې کڅه هم یادونه وکړه چې د اپریل په 28مه د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې په افغانستان کې له 2014 کال وروسته د ماموریت لپاره د ناتو لغړو د سرتیرو د ژمنو رسمي غوښتنې نه کیږي. خو یادونه یې وکړه چې د جرمني ژمنه ښایي نور هیوادونه هم وهڅوي.
I warmly welcome the German announcement.
زه د جرمني د دې اعلان چې له 2014 کال وروسته ماموریت سره په داسې اغیزمنه طریقه د مرستې لپاره تیاری وښوده تود هرکلی کوم. زه هم داسې فکر کوم چې د جرمني اعلان به د نورو احتمالي مرستندویانو د هڅول لپاره یو ښه مثال شي. جرمني په افغانستان کې شاوخوا 4200 سرتیری لري چې ډیره برخه یې د هیواد په شمال کې ډیره دي.
په راپورټ کې مو د افغانستان د حکومت او د ناتو د عمومي منشي سرګندونې واورېدې چې د جرمني د دې پریکړې هرکلی کړی دی چې په افغانستان کې تر 2014 میلادي کال وروسته هم د یو شمیر پوځیانو د پاتېدو پریکړه کړی ده. البته په دې برخه کې جرمني وړاندیز کړی دی. د ازادي رادیو په فیسبوک کې هم دغه مسله پوښتل شوې ده. سوال دار سي جرمني ځواکونه ولې تر 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې پاتې کیږي؟ تر اوسه پورې تقریبا 90% اوریدونکو دغه نظر تایید کړی دی چې جرمني خپل ځانګړي اهداف په افغانستان کې لري او تقریبا 50% اوریدونکو دا نظر تایید کړی دی چې د افغانستان د امن په ټینګښت کې مرسته کوي او تقریبا یو 55% اوریدونکو دا نظر تایید کړی دی چې د افغانستان له پاو سره جرمنی مرسته کوي. د ازادي رادیو روانه خبرونه تر ونیمو بجو دوام کوي. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې اسلام آباد د افغانستان د سولې په برخه کې واشنگتن ته څو وړاندیز کړي.
ستاسو له پیغامونو نه زه خالد خبر کوم د 20 سالینه زمونږ دغه وزیر دفاع دا خواهش دی چې د ملي اردو ته زمونږ سربازانو ته صحیح او روسي سلام ورکړي.
زما غوښتنه د دفاع د وزیر څخه ده چې زه د خوراک ولسوالۍ څخه کوه خبره کوم چې زموږ ولسوالۍ ملي اردن نه لري، ډېره دې امنه ده. نو دونه دې امنه ولسوالۍ په نن وخت کې په ډېرو ولسوالیو کې هم نشته، باید موږ ته ملي اردو راکړي.
دا ساجی رادیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې مو اوریدې. اوس هم د روانې خبرونې خبرونه په لنډ وړاندې کوو. د ناتو عمومي منشان رسفوګ راسموسن د جمعې پورس په بروکسل کې د ناتو په مرکز کې د دې سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو د راتلونکي غونډې او د افغانستان لامنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ خبرې وکړې. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په 2012 میلادي کال کې د بشري حقوقو پر راپورټ کې ویلي په افغانستان کې له هم د بشري حقوقو مهمې ستونزې شته. د امریکا د بوستون پولیس وای هغه دوهم مشکوک کس چې د مرټن یا د وژده واټن د ډلې ځغاست پر مهال د دوشنبه په ورځ 14 کړي وی نیول شوی دی. سربیا او کوسوو د اړیکو د اډیکولو تړون لاسلیک کړ او په دې توګه به بلګراد د اروپای اتحادیه د غړي توپ پلور حرکت وکړي. ازادي رادیو په منځني صف د 12 شپږ نیمه په ټول افغانستان کې اوري او ازادي رادیو د انټرنیټ لاري هم نیول شي. خو اوس نړیوالو چاپی خبرونو ته ورځو. دغه چاپی خبرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ فرشته جلال زئی کتنه ورته کوي.
فارن پالیسی خبرونه وايي هغه څه چې چین غواړي په افغانستان کې شته. د خبرونې په لیکنه له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وټولو وخت له نږدې کېدو سره سم د دې هیواد د ستر گاونډي په اړه بحثونه هم بدل شوې دي. د فارن پالیسی په لیکنه امریکایي کارپوهان نور پر دې بحث نه کوي چې چینایي پانګوال په افغانستان کې د امریکا او ناتو په مټ د رامنځته شوی ثبات څخه مفتکر تخلي، بلکې اوس په افغانستان کې د چین د سترو دولتي شرکتونو د پنګونې تمه کیږي، ځکه دا سهيله ده چې د بهرنیو هیوادونو د پنګونې په مرسته به په افغانستان کې یو مرکزی حکومت رامنځته شي او خلکو ته به د جنگ پر ځای د پیسو پیدا کولو لارې پیدا شي. خو چینایي کمپنۍ هم له هغو زیاتو بیباوري سره مخامخ دي چې په افغانستان کې د ناتو او امریکا ځواکونه په تیرې ولسیزې کې ورسره مخامخ وو. د افغانستان حکومت په دې هیواد کې د چین د اقتصادي پانګونې پلانونو ته د ناتو ځواکونو تر وټولو ورسته د اقتصادي ثبات د چینګورو د ستراتیژي د وی ستري برخه په سترګه ګوري. د افغانانو له نظر شایي دا مسله هم داسې وي، خو کچېری په افغانستان کې د چین د پټرولیم د ملي شرکت CNPC فعالیت لنجدې وڅارل سي، نو لیدل کېږي چې دا په اروپا او آسیا کې د چین د انرژي د پراختیايي شبکې یو وړه برخه ده او باید پراتلونکو کلونو کې د افغانستان لپاره د چین د انرژي پلان په دقت وکتل شي. کچېری په منځنۍ آسیا کې تجربه ته وګورو، نو داسې ګڼل کېدلای شي چې د انرژي په برخه کې د چین د پانګونې په مرسته منځمهاله ثبات د اوږدې مودې خپلواکۍ په بیه تمامېدلای شي. کرسچن ساينس مانیټور خبرونه بیا په پاکستان کې د وسلوالو د فعالیت او د پاکستان د حکومت پر دریز تبصره کړی ده. ورسپانه وای آیا پاکستان خپل قبایلی کمربند له طالبانو پاکولای سي؟ د کرشن ساينس مانیټور په لیکنه جنوبي وزیرستان چې خوار او د پاکستان حکومت په لوی لاس لپاره غورځولې دی، په دوامدار ډول د دې هیواد او د سیمې په کچه د ناکراریو مرکز وو. کلونه کلونه د پاکستان مرکزی حکومت د القاعده او طالبانو په څیر وسلوالو ګروپونو ته اجازه ورکړي چې له دغه سیمې په گاونډي هیواد افغانستان کې د کرکېچ د رامنځته کولو لپاره د پناځای په توګه کار ورڅخه واخلي. په داسې حال کې قبایلی سیمې هم د دې بحران څخه بې اغیزې نه دي پاتې سوي، ملکی خلک متاثره سوي او په سیمه کې تعلیمي او اقتصادي وضعیت ته ضرر رسیدلی دی. کرشن ساينس مانیټور وای اوس چې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د وټولو نیټه درانځدې کېدو په حال کې ده، پاکستانی حکومت په دغه لا پامه لویدلې سیمه کې د خپل رول په بیا ارزولو پیل کړی او هلته د وسلوالو ملیشو د ځپلو پالیسی له سره کتلې ده. البته زیات شمیر کارپوهان، ځینی عادي خلک او قبایلی مشران په دې اړه شک څرګندوي چې د پاکستان حکومت به پرشتیا هم په قبایلو کې د اصلاحاتو توان او علاقه مندي ولري. خو د پاکستان پوځ وایي چې په فاټا کې زیاتې برخې د خپل کنټرول لاندې کړې دي چې تر ټولو ورسته یې لاسته راوړنې په جنوبی وزیرستان کې وي. د پاکستان پوځ په 2009 کال کې دلته پوځي عملیات پیل کړل. البته د خبرونې په لیکنه حتی هغه سیمې هم په بشپړ ډول د ملکی ادارې لاس نه دی لیدلې او زیات ځایونه لا هم د حکومت د کنټرول له ساحې بهر دي. په قبایلو کې د پراختیایي پروګرامونو یو څارونکی نظام داور خپرونې ته وایي په 2001 کال کې افغانستان ته د امریکایي ځواکونو له راتګ سره سم په خپل امریکایانو روزلی وو د ناټو پر ځواکونو حمله پیل کړه او د پناه اخیستلو لپاره پاکستان ته راتښتېدل. د شاغلی داور په وینا بل خبره چې مسایل پیچلې کړي دا ده چې د پخواني جنرال پرویز مشرف په مشرۍ پاکستانی پوځ په فاټا کې د طالبانو له مشرانو سره د سولې موافقه کړې وه. مشرف له یوې خوا ځان له امریکا سره د ترور ضد جګړې یو ټینګ متحد اعلان کړی و او په عین حال کې په عملي ډول وسلوالو ته پناه ورکړې وه. د کرشن ساينس مانیټور خبرونه د کارپوهانو په حواله وایي چې د پاکستان پوځ لا هم نه غواړي چې په فاټا کې د افغان طالبانو له ډلو سره اړیکې یو مخ وشلوي، ځکه دې ته له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د خپل نفوذ د یوې لارې په سترګه ګوري. په فاټا کې د پراختیایي پروژو کارپو نظام داور وایي فاټا به بیا هم له قانوني چوکاټ څخه وتلې پاتې کیږي، ځکه پوځ پر دغه ستراتیژیک کمربند مطلق کنټرول غواړي. په دې ډول ملکی اداره ګوښه ته سوي ده.
نړیوالو چاپي خبرونو ته په کتنه کې مو د کرسچن ساينس مانیټور ورسپانه په وینا واوریدل چې د پاکستان مرکزی حکومت کلونه کلونه په افغانستان کې د ترورستانو ملاتړ کړی. پاکستان د افغانستان په ارتباط اوس یو نوی وړاندیز کړی. پاکستان د امریکا د متحده ایالاتونو په ګډون له ټولو شامل اړخونو وغوښتل چې خپل ټوله انرژي له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د یو سوله ییز پرمختللي سوکاله او باثبات افغانستان په جوړولو ولګوي. د مسلې تفصیل د اسوسییټډ پریس خبري اژانس رپورټ په اسناد له جانقه الکوزي څخه اور.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وایان اعزاز چودري د دې وزارت په ونیس خبری کانفرنس کې ویل پاکستان د افغانستان د سولې په اړه له ټولو هغو اړخونو سره په تماس کې دی چې له دې هیواد څخه د بهرنیو عسکرو له وتلو وروسته حالت کې دخیل دي او پاکستان د حالاتو څار کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وایان د دې پوښتنې په ځواب کې چې هیواد د افغانستان په داخل کې په ترورستي فعالیتونو کې لاس لري وویل پاکستان په دې تورونو او برعکس ادعاو باور نه لري. د زیاته کړه موږ باور لرو چې په افغانستان کې سوله، ثبات او پخلاینه د پاکستان په ګټه ده. اعزاز چودري وویل پاکستان به له هرې ممکنې لارې د افغانستان د سولې په عملي کې اسانتیاوې رامنځته کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وایان د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل د افغانستان او پاکستان د پولې په اړه ځینې مسایل وو خو د دواړو هیوادونو پوځیان د حل په مقصد یو له بله په تماس کې دي. چودري د پاکستان او امریکا د اړیکو په اړه وویل د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې په مثبت لوري پر مخ ځي. د دغه راز وویل د هند او پاکستان ترمنځ هم مذاکرې دوام لري. د دې مذاکرو دوی مرحلې سرته رسیدلي او پر درېیمې کار روان دی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وایان د خپل هیواد د راتلونکو انتخاباتو په اړه وویل د اروپایي اتحادي څارونکي دا مهال په پاکستان کې دي او دغه راز ډیموکراتیکو ملي مؤسسو هم د انتخاباتو له څارنې سره لیوالتیا ښودلې ده.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت په خپله وکړئ.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه 2015 په ټول افغانستان کې اوري وړاندې په خبرونه کې ازادي رادیو ته ستاسو را رسیدلې سمسون الولو. خو اوس د یوې جګړې رپورت لرو. د غزنی پاسون کوونکې وایي د خپلو هغو دیارلس ملګرو پر قاتلانو یې برید کړی دی چې وړ مورځې په اندړ ولسوالي کې د دوی دیارلس تنه وژلي وو. چارواکي وایي د دې ترڅنګ په زابل کې هم عملیات شوي دي او په دې دواړو سیمو کې 14 طالبان وژل شوي، یو شمېر ټپیان شوي او یو شمېر ژوندي نیول شوي. سید شاه سقیم له سیمې رپورټ لري.
د طالبانو پر ضد د پیل شوي ولسي پاسون جنګیالي او دولتي چارواکي وایي چې د غزنی په دوو او د زابل په یوه ولسوالۍ کې د نښتو او عملیاتو په پایله کې 14 تنه طالبان وژلي او 9 نور یې ژوندي نیولي دي. دوی وایي په یوه نښته کې 9 تنه طالبان ټپیان شوي هم دي. د قیام په نامه د شلګر د پاسون یو سیمه ییز قومندان وایي چې تېره ورځ یې د اندړو ولسوالۍ په خادو سیمه کې له طالبانو سره یو ساعت جګړه کړې ده چې په پایله کې 9 تنه طالبان وژل شوي او هم دومره نور ټپیان شوي دي. دوی وایي وژل شوي او ټپ شوي کسان د طالبانو هغه ډله وه چې وړ مشپه د پاسون پر یوه پوسته برید کړی وو.
تقریباً 1 ساعت 1.5 ساعت جګړه وشوه. 9 نفر طالبان مړه وو، 8 نفر
طالبان زخمیانی درلود و هم دیر شدید زخمیانی.
در قیام خبر پوژلو شوی و کسانو که پاکستانی وزیر او سلیمان زکوچیان هم شامل دی. دیتا ورطا در غزنی پا مقور ولسوالی که در طالبانو پر زد در پیل شوی پاسون غری وای چی پا داغ ولسوالی که هم لطالبانو سرنخیت شوی چی پا کشپاکتان طالبان وجل شوی او دو نور یه جواندی نیول شوی دی. بلخوا بیا در زابل در شاجوی ولسوال محمد صدیق صدیقی وایی چی در دوی پا ولسوالی که بحرانویو او کورنویو سرتیرو در طالبانو پرزی در عملیات کردی دی چی پا که دری تن طالبان وجل شوی او پینز نور جواندی نیول شوی دی. دی وای عملیات در شاجوی پا ابراهیم خیلو او عثمان غنی چمبر سیمو که شوی دی. تر اوسه پورې لا طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. وړمه شپه طالبانو په شلګر کې د ولسي پاڅون پر یوه پوسته برید کړی و چې په کې دیارلس تنه پاڅون کوونکي وژل شوي وو، خو طالبانو ته پکې کومه مرګ ژوبله نه وه اوښتې.
خبري مجله اوري.
مخکې تر دې چې په دې خبري مجله کې ستاسو څو رارسېدلې سمسونه ولولو، په کابل کې له عمان نیازي څخه اورو چې د زرکو له یوه پلورونکي سره شخېدلی.
د ژوند رنګونه
افغانستان بدخشان
معلومات
اندی ماشینی اندی کوټه کې له ماشینې باسي دا لکه خسک چرګ کولنګای چرګ دغه څه فرق سره لري. دا په نامیان به دی دا خ جنگ کی دا له ساته کم جنگ کی کینې چې ویسا شوقیان اخلي ورور غول په لاک په 5000 او په 10000 او په 6000 دا پاره د شهر نو کې چې زر کی په 5000 ډالر هم خرسي تا ته در کوم کیلو وادي کې خو کیلو غوښنه ده نو 500 راکا هغه د لک روپی دا اوس ما را وړي دي چې چان دي پارمیان دي په سلور زر افغانۍ ورکوم نو چې جوړ کې لام دغه هم د 10000 او 8000 او 6000 زر کتر جوړ خل خواری بے بات شوقیان دیوڑی
دا خواری چ خواری بے باسی پدی
بان یہ دمئی ورکی نوالا بادام پستی او دا ور تکی ساری وقتی پٹی تباس بس نو شوقیان اگے جوڑی شوقی تے مرمانی می
دا فارمی زر کو دا وطنی زر کان چ فرق سر لری چنگے پیزند لای سو
اگا پیزند کی گی پبن مالی می گی وطنی چ دا یو جنس دا غاٹ دی اگا واڑے دی پپخو کی پپیر کی پلول کی دی ٹنگا کی پارس کی دا اگا فرق سر لری گد دنیا کی داری وای
پکوٹا کیم خلق زر کان جنگی
وا شوقیانی جنگی سے جنگ وہ کی پدوالا کا کالدار لاولا کا کپس کی دینوا
تے پکم موسم کے معمولا راوڑے
زی دا غدی پسلی بد غوالا می دی نو روز تر سور پوری راوڑم لگے یہ خو بیا گرمی کی گیم بس شوق زی
دا تال تا اخلی کا خپل چچگیری
کا زی ال ترانی سما دا پارمونی دی زی رانی سم دی یو مڑی روزی په خاطر راوڑ
نو ال تا پچو تمامی گی او زرق تر تا بچای
زرق ما سرستا و پ دیر زرا کالدار میم رانی ولی پ 5000 میم رانی ولی پ 6000 میم رانی ولی پ 8000 میم رانی ولی دا غیا پایا دی سرکیال تا وتاق لرم په وتاق په پسرای راتل کې را سره
څو بده راولی وس
دا وری مثال ویخ نه راول بس یاسو د سی کې ولا ځان ته سیټ وتنیزم کارتن پیدا
پیدل ته څو شپې یې ستر څو دا خرڅ
دا بس په میاستم زر کراته ولاړی چې ښه شوقی را پیدا نشي نه په خرڅ هغه ګران
وس دې داسې ښه زر څراولای دا څو دا به
وس می ښه زر څراولای دا بیګا په 5000 کالداري غوخته ور مینه را سره
او دا ښه زر کو بیکار زر څنګه پیژندلای
شو ښه نو غاټ دی ښه نسل دی چې ښه دا وتای نسل دی بس خل وړی له بخو خاکا کار به سپری خ جنگ اینو هغه د جنگ شای دی په جنگ ورکو
څومره کسان دا کاروبار کوي له کوټی دا زر کان
له کوټی نه شل کسان کوي یو پاک شای د خلک به دی عمران نسی وای کور کې دم جادو مادو یو شای تاثیر نه پیږي که صافت پیول دی اول په دده بازی په دی خاطر ساتي بازی د شوق په خاطر ساتي وازه شوق
دلته کابل کې شوقیان ډیر څوک
دي په کابل کې د پنشیر خلک دي د واقعیت شوقیان دي د پنشیر خلک شوقیان دي بل ځای خلک شوقیان نه دي پنشیر خلک ډیر شوقیان
نو څومره سرمایه دې په دې بند کړی دا
سرمایه یو 15 لګه کالدار لرم او پردغه می بند کړی
غټم کوي درته
فضل دې خدای د حلال روزي د قسم نه پی کوم دروغ نه کوي مو دا نه ورته وایم چې ما په سور انی ولای تا دې بې در کوم دا شاید په یو روپی میرانی ولای په لاس در کوم وړي کوي یانی صاحب سودا
کور دې ودان خیر
دې ذات په خیر
د اتصالاتو د شرکت لاري ازادي راډیو ته ستاسو را رسیدلی څو سمسونه د پکتیا د چمکنیو لولسوالی یو محصل چې خپل نوم یې نه دی لیکلی ازادي راډیو ته په سمس کې لیکي د شهرناو او چمکنیو لولسوالی ترمن سړک خام دی هله د چارواکي توجه ورته وکي نون نون لکابلا پر استول سمس کې لیکلی دی په وطن مین سرحدي ساتونکو زموږ د وطن ویاړ دی او قهرمانان دي عبد الله بغلان لیکلی دی چې طالبان باید له افغان حکومت سره روغه وکړي لحمد سره دا خبری مجله سر ته رسیږي مصطفی صدیقی په بل خبری مجله کې